پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاستویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په هلمند کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي د هلمند عام روغتیا رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده البته ډېرې پېښې په باغران کې رامنځته شوې دي د نورستان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسېدلي د نوموړي په خبره په دغه سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږوونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لیکوالو په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږوونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلي روغاني وایي د افغان هنرمندان په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 11مې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې ویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطحه د نفوسو وده 1% کمه وه له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې مشر جان ویلموت دا د پراختیایي هیوادونو لپاره یو چانس وباله او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښیي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم نور بحرانونه راوزېږوي هغه یو وار بیا له روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غله جات چې په اوکراین کې دي پرېږدي مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونه ټنه غله جات افریقا منځني ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندر دغه بندرونه بند کړل دغه صادرات هم ودریدل سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله لڅو ونه یو ناکراری روان دي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې راو شو د پروګرام د مطالبه معرفي تم په هلمند کې کولرا خبره شوې له عملی 13 کسان مړه دي
اونی مرکزونه دي نو درې څلور مونږ نوې مرکزونه په پرانستل دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د پرون سار څخه وقات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستاسو دوا غره روان دي تقریبا تر 15 20 فلې د ډاکټران موجود دي
د هلمند د عام روغتیا رئیس او چې تایید کړي دا 13 کسان مړه شوي دي په دې اړه هم راپور لرو چې په خیبر پښتونخوا کې ډیره د افغانستان نتللي سندرغاړي او موسیقي غږونکي له ستونزو سره مخ دي
په پیښور د هنري ټولنې لخوا 1455 کسان پرې کار باندې دي هغه یو شمیر ستونزې لري یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغه راوتلی وو په هغه حالت کې هغه ته ویزه نشته
د اوکراین له وروستیو وضعیتونو مو هم خبره وو
اوکرایني چارواکي اندیشنه لري چې په چارسیفیار شارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړیدلو ودانیو کې بند پاتې دي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راباشو اول مطلب ته په هلمند کې د طالبان حکومت د عام روغتیا ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي بیګا بختر خبری آژانس ویلي و چې 140 کسان په کولرا باندې په باغران کې اخته شوي دي چې له ډلې دغه آژانس په خبره 40 کسان مړه شوي دي د هلمند عام روغتیا ریاست رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده د سیمې اوسیدونکو د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نس ناستی ناروغي په تړاو اقدامات واندښنی د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي د اخته کسانو شمیر لا معلوم نه دی خو مړه شوي یوازې 13 کس دي د دې ولایت د عام روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
رواني مرکزونه دي نو درې څلور مو نوي مرکزونه په پرانستلي دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د پرون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا غره رواني دي تقریبا تر 15 دیش پورې د ډاکټرانو موجود دي نو ډاکټرانو هم راغورځي دي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دي تقریبا ټول کسان چې پرون سار دوه نفر وفات شوي وو دا اوس 14 کسان وفات دي اما د اخته کسان شمیر زیات دي ځکه دا په الحاله زوس په مرکز کې ما دلته تر 50 اله شپته نه پاره پوری دي او نور په نوې مرکزو کې هم لس 15 نه پاره ستا
د نوموړي په خبره وسیمه تر کنټرول لاندې دا هڅه کوي چې د غناروغي نور سیمو ته خبره نشي نو موړې وي په مړ شویو کې ماشومان خزی او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اژانس په اختر به د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړ شویو کسانو شمیر 40 کسه ښودلی په اختر اژانس لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمیر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رشتہ هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالۍ کې د غناوړه پدیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کېږي واقعاً چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې د اول ته ماشومان او مشران کسانې له منځه وړي دي
د یادونه ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تیرونی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و موردل چې په هلمند کې په باغران ولسوالۍ کې تیرو دوه ورځو کې کولرا خپره شوې ده راپورونه وښودل بیګا چې 140 کسان مبتلا شوي خو بیا هم د طالبانو د عامې روغتیا رئیس وایي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم خو دوی سیمه قرنطین کړې ده په همدې ارتباط د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتی سره خبرې کو ښاغلی ډاکټر مننه چې ټلیفون مو واخیست او خبرې را سره کوي په اول کې د کولرا په اړه باندې کلاند معلومات راکړي چې څه ډول ناروغي ده
تشکر مننه صفی صاحب کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول نکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري هغه موسمونه کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي سیلابونه زیات وي بارانونه ورښت زیات وي په هغه کې رامنځته کیږي او اکثره عامل چې کومه د ناپاکو خوړو او بول لري ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبا او درد او په اصالاتو کې ویني نه
مننه ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض کې چلیلمند خورا پورونه راغلي چې 14 کسان مړ شي ویني دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس
په هیغه حالت کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نس ناس ته زیات او مریض ډېر زیات سالات کوي او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېر زیات لمنځه لاړ شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په زر ډېر کم وخت کې کېدل شي چې مریض په اسه باندې لمنځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
هم د اوس بم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کوي چې وخیم حالت لاړ نشي
لټول مهمه خبره خو صفای سمتره ماول دې مرز نه د خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاکو بو کې بلټر او بو یا تسپیسه او بو کې غوته سوک لا سرسوي نه لري حد اقل جوش سوي بو او که جوش سوي بو نه لري حد اقل د دې ساګان او بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدر پلزین څخه لري او دې خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټه ایستکی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اخته دي نو هغه باید تشناب حد اقل 10 متر یا 20 متر دی او بو دې منابع نه لري پیسې لکه وکی او کله چې په دې مریض باندې اخته شي که خبره ده د یغ میاد زرت زره باید جبران شي او هغه یو سم خاص په در خرسي کې چې په اکثره جنو کې د افغانستان الته موجود دي هغه سلور لیټر او بو ته چې کی بیا مریض ورکول کیږي او کړي غوته هم څوک لاس رسېونه لري نه هېڅ عقل کور کې زنارو د کوم روغ په وزن شي حتی اقل صدور کاچوغه برج نیمه کاچوغه مالګ سره په یو لټر جوش یا سړې سوی وبو کې واچي او مریض ته ورکړي چې تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک.
ښاغلی ډاکټر، یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې له دغه سیمه نن نورو ځایونو ته ورنشي او په خپل کور کې باید څو کې د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي کڅنګ یې صاحب.
بالکل پټول انتنی مرزونو کې مکروبي مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي نه قرنټین پاول قدم کې ډېر زیات رول لري او په دویم درجه کې د قرنټین نه ورسته هغه لکه چې مخکې ویلې چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه چې اوبه د منابعو نه باید لري او مریض زره چې کوم روغ په وزن په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېر قوي مراج کی او مریض په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړي شي او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پرمیزی یا په اوبو باندې دی حج اقل یو سود ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزی او د مریض منل لوخ نه باید استفاده ونه کړی شي او مریض کې چې تشناب ته ځي دغه مطول یا استفراغات حج اقل دی اوبو د منابعو نه باید په 10 متر فاصله کې د فتن دی رسمي خلکو ته د ماده ته شي دا حج اقل دا چون مطول ادرار یا مواد غایته یا استفراغات د دې مریض له ټول د انتقال غټه منابع منبع د نه دی لپاره باید یو یو نیم متر هغه ته ساجانی وې ستل چې یو نیم متر په اندازه او یو بل دی منابع نه باید ډیر څه لیک متر فاصله ولري او یو لپاره د پتون دیموکراتي تشناب هیڅ باید استفاده وکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. اخر کې دغه اختر تیر شو قربانای خلکو وکړل ممکن ډیر زینو کې غوخه په خوي د خوري به د وس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوخه د خوراک توصيه کوي کڅنګ یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونو نه.
بالکل چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیف کیږي د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بیخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مکوي خوراکونه نشي جذبولای باید مایع خوراکونه یخنسي خوراکونه وخوري او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سرسوي یعنی مخامي یا کلي خوراکونه پروتيني خوراکونه مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه او غوړ لرونکي خوراکونه لږ څه باید اجتناب وکړي مایع خوراکونه باید واخلي مجموع کې جامد یعنی مجامد حتی باید ونه خوري.
ډیر مننه کوم ښاغلی ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای چې خبري مو راسره وکړې د داخله ناروغي متخصص و ښاغلی دولت زای چې په هلمند کې د کولرا د خبرېدو په ارتباط باندې خپل نظر راسره شریک کړو دا چې باید څه وشي په دغه سی یو حالت کې.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سیلابونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو لاغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او مالي تاوانونه ورسولي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړه کړي. اخوا د هوا پیژندنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راپېښېدو خبرداری هم ورکړی. تر لنډې دمې وروسته په دې ارتباط معلومات واورئ.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي. په دې سربېره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه شهادت رسیدلی دی او 15 نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي. همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په غزنی کې د سلګونه کورونو، دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشی لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عام روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 30 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلي دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه یې ټوله سیلابونه ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي و، دا غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغو لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولای شي.
کولای شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپلو سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپل یو ځای په مسؤول ډول لاندې خواته تیرې شي. بل باید خپلو کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړې کړي، د تیږو په موجودیا تیږو څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر یو نیم متر نیم متر آتا. دا کولای شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچا کم کړي، یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډیر مؤثر دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تیرې اونۍ هم خلکو د قراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ژغورنې عملیې د یو 15 پوړیزې ودانۍ په کنډوالو کې وروسته له هغه لټون ته دوام ورکړ چې د روسیې پوځ راکټونو په ختیځ دونیتس سیمه کې دا ودانۍ وویشت او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. په همدې حال کې د اوکراین د پوځ مشرتابه خبرداری ورکړی چې د کرملین ځواکونه په ختیځ کې د بریدونو زیاتولو ته چمتووالی نیسي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
اوکراینی چارواکي اندیښنه لري چې په چارسیفیار ښارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړیدلو ودانیو کې بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې د لوهانسک ډیری برخې نیولو وروسته پر دونیتسک سیمې بریدونه زیات کړي دي. د بیړنیو خدماتو چارواکو د جولای په 11مه پر فیسبوک پاڼه لیکلي د ژغورنې په عملیاتو کې د پیښې په ځای کې 15 مړې وموندل سول او 15 کسان په چارسیفیار ښارګوټي کې له نړېدلې ودانۍ څخه ژوندي راایستل سوي دي. تر دې مخکې د دونیتسک سیمه ییز والي پاولو کرلینکو ویلي و چې د روسي توغندې له لګېدو وروسته لږ تر لږه 10 نور کسان تر ړنګو ودانیو لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکی ویلي چې پر چارسیفیار ښار برید دې ته هڅولی چې د جنګي جرمونو پر موضوع راتلونکې اونۍ خبرې وکړي. هغه وویل هغه مذاکرات به چې د یې پلان لري د روسي جنګي مجرمینو په سزا کې مرسته وکړي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرماک ویلي دا یو بل ترهګریز برید و او روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړې دولت په توګه وپیژندل سي. پر چارسیفیار راکټي برید په اوکراین کې پر ملکی ودانیو د روسیې د بریدونو په لړ کې تر ټولو وروستی برید دی. دونیتسک او لوهانسک د اوکراین په دونباس سیمه کې موقعیت لري. دغه سیمه وروسته له هغه د روسیې ځواکونو تر بریدونو لاندې راغله چې د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښته دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخه ته مو هم خراغلاست ویم. لمړی به ورشو له اسد الله لودین به وورو چې د افغانستان په ارتباط په نړیوالو مطبوعاتو ورسپانو کې څه راغلي دي.
یو اس ای ټوډی ورسپانې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې ده. کله چې د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې 6000 هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکی او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو اس ای ټوډی لیکلی دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاتا ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورسپانې د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخستې ده چې وایي تیر کال له خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس یې هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورسپانې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلېږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بدو ورځو کیسې کوي. د ورسپانې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نه وې تیرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤول و ونیوه. میرمن قادری ورسپانې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یې یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تور یې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د حمیرا قادری په څیر امریکا ته ګڼ شمیر ورغلي کسان پخوا افغانستان کې چارواکي او پر خو پوستونو یې کار کړی، خو اوس امریکا کې له صفر ژوند پیلوي او نوې ژبه زده کوي. وړاندې لولو له دغو کډوالو په افغانستان کې کورنۍ پاته دي چې اکثره یې د نورو افغانانو په څیر اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډیلی ټایمز بیا د افغانستان د کرکټ د سر روزونکي ګراهم تورپ پر روغتیایي وضعیت لیکنه کړې او ویلی دی هغه د دې وړ نه دی چې ژر بیرته خپل کار ته ستون شي. مطلب کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکل شوی، دوی د نوي روزونکي د استخدام لړۍ پیل کړې او دا مهال دا کار د یو افغان روزونکي رئیس خان احمدزی لخوا مخ ته وړل کیږي. ګراهم تورپ چې د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي، د سږ کال په مارچ کې د افغانستان کرکټ بورډ استخدام کړ او ټاکل شوی و چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې کار پیل کړي، خو وې نه شو کړی. نوموړي یوه لسیزه د انګلستان په کرکټ کې د روزونکي او دغه راز د استرالیا د ټیم په روزنه کې تجربه درلوده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په وروستۍ یوه لسیزه کې افغانستان ته ګڼې بریاوې راوړي او د نړۍ په لسو غوره لوبډلو کې ده، خو په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ د ننه تربګنیو د کرکټ د څارونکو اندېښنه پارولې ده. دوی وایي که کرکټ بورډ همداسې د سیاسي ناندریو مرکز شي، له شک پرته چې د کرکټرانو پر وړتیا او غوړېدو به هم ناوړه اغېز وکړي. همدا تېره اونۍ راپورونو کې وویل شول چې د بورډ پخوانی مشر عزیز الله فضلي طالبانو د دې لپاره نیولی چې په یوه جالي مکتوب بورډ ته ورغلی او ځان یې مشر معرفي کړی دی.
ازادي رادیو ته غوګست د لویدیز مطبوعاتو کې مې واوریدل چې د کرکټ بورډ په لانجو باندې یوې ورسپانې لیکنه خبره کړې وه په تیره بیا په وروستیو کې چې د کرکټ بورډ د مشرۍ د ادعا لپاره د عزیز الله فضلي یادونه کړې وه. د ویلو ده چې ښاغلي فضلي بیګا په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو وضاحت لیکلی او تر هغه وروسته چې د څو ورځې نه و لیکلي دي چې د طالبانو له حکومت سره بندي نه و، بلکې د رئیس الوزرا سره یې خبرې کړې وې او څو ورځې په ارک کې پاتې شوی. هغه ویلي و چې د بورډ د مشرۍ لپاره نه، بلکې د بورډ له مشرانو سره د خبرو په خاطر کرکټ بورډ ته ورغلی و. اوس هم د هغو هنرمندانو د ستونزو په ارتباط تاسو ته راپور لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پېښور ته تللي دي. خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل، د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمېر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی. ښاغلی روغاني وایي، د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي، د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي. اخوا سندرغاړی نغمه له هغو هنرمندانو چې بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی، دوی ته د مرستو غوښتنه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سرګنده ده چې د هغوی رجستریشن نه وي، هغوی یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي، کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي، شمېر یې 155 تنو ته رسیږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا یو سل شپږ 50 کسان دا چې کوم دې پرې کار باندې دي، هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو، پاگا حالات کې هغه ته ویزا نشته دا غیر لقبل پولیس هم دنګي دا ستوګنی په زمندلو کې ورته هم ستونزې دي هغه روختون ته یا دی هغه ماشومان د پاره خوانځي او ته د تګ ستونزې هم لري
غلی روغانی په خبره د افغان سندرغړی او موسیقي غږونکی د لاسنیوی وایدی په دې ورستو کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمیر زده کوونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لبی لا بیرستونځو شکایت کړی وو په ورته وخت کې افغان پیژندل شوی سندرغړی خاپری نغمه لوغ هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند د خدای نویو کډوالو شو سندرغړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي
په وسنۍ شرایطو کې هم زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي دا غوی لاسنیوي وکي دا غوی سره مرسته وکي
دا ونی دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنې دوهسته ډیر شمیر سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل خو ډیر لا هم په یواد کې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي طالبانو په افغانستان کې پر سنوي ودونو او ان موټرو کې د موسیقي په غږول بندیز لګولې دي یو شمیر ویډیوګان هم په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمیر وسلوالو کسانو د موسیقي آلې ماتولې او اورته اچولې خو د دې ویډیوګانو د سب نیټه نوې مشخصه شوې
ਮਾਇਆ
د نغمه په غږ مو حس